سلام علیکم د مازیګر شپږ بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دورو سیو خبری مجله وخت دی. لمړی خبری مجله زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې اورئ چې د سولې عالی شورا ازادي راډیو ته طالبانو سره د پټو خبرو مسأله افشا کړې ده. دغه راز د افغانستان او ایران ترمنځ د مهمو موافقو په اړه هم د چارو د کارپوهانو نظرونه اورئ. خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کوچني اختر لپاره په ټول هیواد کې امنیتي تدابیر نیولي. د طالبانو د استازو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پټې خبرې شوې او د هند دفاع وزارت وایي وسلوالو په کشمیر کې 15 تنه هندي عسکر وژلي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل پولیسو ته د لومړۍ درجه احضارات او امر شوی تر څو د هر ډول ممکن ناامنۍ مخه ونیسي.
ان شاء الله زموږ ټول تلاش به دی تر څو د خلکو سره یو ځای کار وکړو او د دشمن هر هغه توطیه او پلان شنډ کړو چې دوی وغواړي دغه ورځې خلال کړي.
صدیقی دغه راز ډاډ ورکړ چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې به پولیس موظف شي تر څو خلک د اختر شپې ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي. راپورونه وایي په افغانستان کې د سولې د نوښتونو د بیرته فعاله کولو په مقصد د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې پټې خبرې شوې دي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د هیواد دننه او بهر د طالبانو له مشرانو سره پټ تماسونه لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره یې له وړاندې خبرې پیل کړي دي. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو هڅې هغه وخت وځنډیدې چې جمهور رئیس حامد کرزي په قطر کې د دې ډلې پر دفتر د اسلامي امارت له نوم او بیرغ سره مخالفت وښوده. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سولې البته د یو ټلیفوني تماس لدارې ازادي راډیو سره ویلي دي چې د سولې له عالي شورا سره دوی خبرې نه دي کړي. د مدني ټولنو د فدراسیون ځینو غړو او یو شمېر قومي سپینګرو د ننګرهار د والي او امنیي قومندان د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د دې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري نن په یو خبري کانفرانس کې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی او د امنیي قومندان شریف امین په فساد او بې کفایتۍ تورن کړل.
موږ د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون او د افغانستان ټول مدني نهادونه د افغانستان پولیس مشر جدي غږ کوو چې دغه فاسد والی نورې د ننګرهار د خلکو د سره لري کی.
دوی وویل چې والی او د امنیت قومندان د وروستیو امنیتي پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی دا تورنه رد کړل او وایي امنیت په ټولو ولایتونو کې یو څه خراب دی. د جلال آباد ښار د تلاشۍ په چوک کې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه وشوه. تر اوسه د دې ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د جلال آباد د مرکزي روغتون مشر ډاکټر همایون زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته یو مړی او درې ټپیان وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د حملې هدف د پولیسو رینجر موټر و خو چارواکو تر اوسه پولیسو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د ازادي راډیو اوري. د هند دفاع وزارت وایي شاوخوا شلو ترورستانو چې په وسلو ښه سنبال ول یو شمېر نورو کسانو سره چې د پاکستان د پوځ جامې اغوستې وې د کشمیر په لانجمنې سیمه کې د هند د پوځ پر یوې پوستې حمله کړې ده. هند وایي په حملې کې چې د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې شوې د دوی 15 عسکر وژل شوي. د هند دفاع وزیر کورین انتونی د دې هېواد پارلمان ته په وینا کې ویل دوی موږ په کلکه دا بې موجبه پېښه غندو. د هند حکومت د پاکستان حکومت ته د سیاسي چینلونو له لارې خپل قوي اعتراض لېږلی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې پوځ د کنټرول لیکې ساتنې ته پوره چمتو دی. دا حمله په 2003 کال کې هند او پاکستان ترمنځ د اوربند د تړون لاسلیک وروسته تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې او ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته زیان ورسوي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې د تېرې جنوري میاشت کې له حملې وروسته چې په کشمیر کې د یو هندي عسکر سر پکې پرې شوی و بندې شوې وې. پاکستاني چارواکي وایي د پوځ دوه افسران او د پولیسو یو جک پوړه مشر د هیواد په شمال کې د ګلګت بالتستان سیمه کې په یوې حملې کې ووژل شول. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار په هغه موټر حمله وکړه چې د پاکستان د پوځ یو کرنل یو کپتان یا بریدمن او د ګلګت بالتستان د چلاس سیمې د پولیسو مشر پکې سپاره ول. د سیمې یو چارواکي وایي دا کسان له یوې امنیتي غونډې وروسته د ستنېدو په حال کې ول چې حمله ورباندې وشوه. د حملې مسؤلیت د پاکستان یوې وسلوالې ډلې جندلا په غاړه اخیستی او وایي حمله یې په وزیرستان کې پاکستانی طالبانو د جګپوړي قومندان ولی الرحمن د وژنې په غچ کې کړې ده. رحمان په تېره میاشت کې د بی پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی و. د یو بل خبر له مخې وسلوالو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوې جعلي امنیتي پوستې کې له یو مسافروړونکي بس څخه 14 کسان وتښتول. راپورونه وایي دا کسان د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې د بسونو له هغه کاروان څخه ښکته شول چې له بلوچستان څخه پنجاب ایالت ته روان و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یمن کې د خپل سفارت ټولو غیر ضروري کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته ویلي چې سمدستي له دې هیواد څخه ووځي او په سیمه کې د احتمالي تروریستي حملې پر وړاندې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ شوی چې استخباراتي ادارو په خپلو څارنو کې هغه پیغامونه کشف کړل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یمن کې خپل مرستیال ته استولي او د مهمو تروریستي بریدونو پلانونه پکې بیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په منځني ختیځ او افریقا کې خپل یو شمېر سفارتونه او سیاسي ماموریتونه هم تړلي دي او د جاپان په هیروشیما ښار کې په زرونو کسان راټول شوي او د ښار باندې د اټم بم د غورځېدو د 18مې کلیزې یادونه کوي. له دغې اټومي حملې څخه ژوندي پاتې شوي کسان، د هغوی خپلوان او د اټومي وسلو ضد فعالان د هیروشیما سولې پارک کې هغه ځای ته نږدې راټول شوي چې په 1945 کال کې ورباندې اټم بم غورځول شوی و او د سترې چاودنې له امله یې شاوخوا 140,000 کسان وژل شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له طالبانو سره یې پټې خبرې کړې دي. په عین حال کې د طالبانو یو چارواکي څرګنده کړې ده چې دوی په دوبۍ کې له افغان چارواکو سره په مختلفو مسایلو خبرې ترسره کړې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا وایان په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې.
د سولې عالی شورا د دې طرفدار ده چې د مخالفینو لپاره دې یو ادرس وي. دا په قطر کې وي کې ترکیه کې وي سعودي عربستان کې وي کې داخل د افغانستان کې.
هندي چارواکو په جلال آباد کې د تیر شنبې ورځې د هغې پیښې له قربانیانو سره نقدي مرسته وکړه چې د هند قونسلګرۍ مخته په چاودنه کې وژل شوي او ټاپیان دي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې کتونکي د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیک تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه مختلف نظرونه لري.
ایران افغاني لوري یو متساوي حقوق دولت وګڼي، له خپلو غیر مرئي اقداماتو نه د دولت په ضد استفاده ونکړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا ازادي راډیو ته طالبانو سره د پټو خبرو مسأله افشا کړې ده. بل لور ته د طالبانو یو استازي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په دوبۍ کې د سولې د پټو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه استازي ویلي دي چې دوی د افغانستان د اساسي قانون په اړه، د ښځو د حقونو په باب او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط خبرې کړې دي. همداراز یې په انتخاباتو کې د طالبانو د برخې اخیستنې مسأله هم څېړلې. د پټو خبرو په اړه احمد شیبر په خپل رپورټ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا په وینا له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دننه او بهر اړیکې شته او مخالفان نه غواړي چې دغه پټې خبرې علني شي.
مخالفین نه مې خواه کې علني شي او بعضې موضوعات
شاهزاده شاهد بیا څرګنده کړه چې د دې خبرو هدف رسمي خبرو ته لاره هوارول دي. د شاهزاده شاهد خبرې د طالبانو یو استازي هم تایید کړې. دغه استازي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي په مخامخ مرکه کې اسوسییټډ پریس آژانس ته په اسلام آباد کې وویل د طالبانو مشر ملا محمد عمر له خپلو ویندویانو غوښتي دي چې دغه خبرې باید علني نشي. اسوسییټډ پریس آژانس د طالبانو له استازیو سره د خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بل غړي حبیب الله فوزي خبرې راخیستې دي چې په انفرادي ډول د دې خبرو تایید کوي. فوزي چې پخوا د طالبانو د رژیم ډیپلوماټ و زیاتوي چې د داسې اورېدلې دي چې د سولې د عالي شورا د غړیو او طالبانو ترمنځ په عربستان کې هم خبرې شوې دي. د طالبانو یو استازي د قطر په مرکز دوحه کې اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل د دوی مرکچي ملا عباس ستانکزي تیره میاشت په دوبۍ کې د سولې د عالي شورا له غړي سره خبرې وکړې. د دوبۍ په غونډه کې د اسوسییټډ پریس آژانس په وینا د طالبانو استازي پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت نوم او د طالبانو بیرغ دې نه لري کېږي. پر دې مسلې د اختلاف له کبله په جون میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو وروسته اختلافات رامنځته شول چې بیا د طالبانو دفتر وتړل شو. د دوبۍ په غونډه کې د طالبانو استازي له دې سره هم مخالفت کاوه چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني وي. د طالبانو استازي وویل صلاح الدین رباني د خپل پلار له امله چې د طالبانو مخالف و دوی ته د منلو نه دی. بل لور ته طالبان د دوبۍ په غونډه کې له ځینو غوښتنو تیر شول. د دوی استازي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل طالبان دې ته چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون پر سر خبرې وشي او د اساسي قانون له یوازې درې مادو سره دوی مخالفت لري. دغه درې مادې دوی یادې نه کړې چې کومې دي. خو د طالبانو استازي اعتراف وکړ چې دوی دا تېروتنه کړې وه چې د خپل حکومت پر مهال یې د ښځو له تعلیم او په سیاست کې د هغوی له برخې اخیستنې سره مخالفت کړی و. د طالبانو دغه استازي څرګنده کړه چې دوی دې ته حاضر دي چې ښځه د پارلمان غړي شي. د طالبانو استازي دا هم وویل چې دوی به د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې برخه وانخلي خو تر هغه وروسته به په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د طالبانو استازي وویل د راتلونکو انتخاباتو وړونکی باید د یوه موقت حکومت مشي وکړي او بیا په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ژر انتخابات ترسره شي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم نن په یوه اعلامیه کې وویل چې انتخابات د وخت ضایع کول دي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان د قدرت د انحصارولو په فکر کې نه دي. د طالبانو استازي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل د سولې خبرې به بیرته ژر پیل شي خو دوی پر حامد کرزي لږ اعتماد کوي. د دې استازي په وینا پاکستان له دوی غوښتي دي چې ژر خبرې شروع کړي.
و امریدل چې د طالبانو یو چارواکي په وینا څرګنده شوې ده چې دوی په دوبۍ کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په دې خبرو کې ځینې شان منلي دي چې په خو دوی ورته سر نټیټه او خود ذبیح الله مجید چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي له یو نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته په تلیفون کې ویل چې د دوی او د سولې د عالي شورا ترمنځ هیڅ ډول خبرې یا تماس نه دی ټینګ شوی. د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر اکبر وردک سره زموږ همکار احمد شیبر پر همدې مسأله باندې مرکه کړې ده او په سر کې تنه پوښتنه کړې ده چې نورې خزه په ملي شورا کې منی طالبان او انجن له تعلیم سره مخالفت نه کوي. د طالبانو په دې اړه آیا نظر بدلیدل څه مفهوم لري؟
رښتیا هم د یو ناتو قوتونه د افغانستان اوسي داسې یو جنګي حالت لکه اوس چې په افغانستان کې دی د دې وتل قوه وتل ناممکن که نه وي نو ګران خامخا دي. نو زه فکر کوم چې د ناتو ټول هېوادونه په تېر تېر امریکایان به په پاکستان باندې ډېر زیات فشار اچولی وي او د پاکستان مقامات په دې خبره کې اوس شک نه شته چې په طالبانو باندې اغېزه لري.
آیا تاسو فکر کوئ ډاکټر صاحب اکبر سے پاکستان دومره واک لري سے د طالبانو ټول ډلې سره د سولې خبرو سره مات کړی؟
خبره خو ډیره ګرانه ده چې ویل شي چې پاکستان دی طالبانو ټول ډلو باندې اغیزه لري، مګر دا خبره واضح ده چې د طالبانو ډیر لوی اکثریت د پاکستان د مقاماتو
دغه د دوبۍ د خبرو په ارتباط چې کوم راپورټ اسوسییټډ پرس اژانس خپور کړی دی په هغه کې د طالبانو استازي ویلي دي چې دوی به په انتخاباتو کې برخه واخلي خو په راتلونکو انتخاباتو کې نه، په هغو انتخاباتو کې چې په هغه وخت کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي وي. خو بل لور ته د طالبانو مشر ملا محمد عمر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې انتخابات د وخت ضایع کول دي. دا بیرته یو ډول ضد او نقیض خبرې نه دي؟
خو هیڅ شک نشته چې دا خبرې متضادې او نقیضې دي، مګر زه په دې خبره باندې تر اوسه پورې ډېر دقیق نه پوهېږم. شاید طالبان د پرنسپ له مخې انتخابات مني او که نه، ځکه چې ما د ځینې طالبانو نظریات چې لوستې دي دوی انتخابات اسلامي نه ګڼي، بلکې د امیر المؤمنین یا د دولت مشر انتصاب قبلوي. مګر که چېرته په رښتیا هم دې خبرې ته آماده شوي وي چې انتخابات ومني، زه فکر کوم چې د ملا محمد عمر اخوند دا نقیض خبرې به یوازې د موجوده انتخاباتو په برخه کې چې د انتخابات د خلکو ته توصیه وکړو چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا انتخابات به د خارجي قواو په موجودیت کې سرته رسېدلي وي. نو زه فکر کوم چې ښایي طالبان ورو ورو دې خبرې ته آماده شوي چې د انتخاباتو پرنسپ ومني.
د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د پټو خبرو او د غراس چې طالبان به په راتلونکي سیاسي نظام کې برخه واخلي په انتخاباتو کې به برخه ولي کڅنګه په دې اړه مو د چارو د کارپو ډاکټر اکبر وردک څرګندونه واورېدلې. اخو به د افغانستان د سولې عالي شورا ازادي راډیو له طالبانو سره د پټو خبرو مسأله افشا کړې ده او په عین حال کې بیا وایي چې د قطر د دفتر په اړه تر اوسه چې دا دفتر آیا په قطر کې پات شو کبل کم هیوا ته انتقال شي پریکړه نه ده شوې. په دې ورسیو کې د پاکستان ځینې رسنیو رپورټ ورکړ چې خید طالبانو دفتر د قطر له پلازمینې دوحې نه کوم بل هیوا ته انتقال شي. په دې اړه نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د سولې عالي شورا هغه رپورټونه بې اساسه بولي چې پکې ویل شوي د طالبانو دفتر به له قطر نه کوم بل هیواد ته ولېږدول شي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې په دې هکله تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې، خو مولوي شاهد د سې ژمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره چې په هر هیواد کې دفتر پرانستل شي دوی مخالفت نه ورسره لري. هغه له طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ په خبرو باندې ټینګار وکړ.
د سولې عالي شورا د شروع نه د دې طرفدار ده چې د مخالفینو لپاره دې یو ادرس وي، دا په قطر کې کې ترکیه کې سعودي عربستان کې په خپل ملک کې داخل د پاکستان کې سولې عالي شورا په دې باندې اعتراض نه لري. موږ اصلا د سولې لپاره صادقانه مذاکرات غواړو او دا مذاکرات په داخل کې کې بیرون کې که په قطر کې شروع شي که په بل ځای کې شروع شي د سولې عالي شورا په دې باندې اعتراض نه لري، مگر چې صادقانه مذاکرات د افغانانو پر رهبرۍ باندې.
د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ښایي د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره کوم بل هیواد وټاکل شي. رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری هم اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې. له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د طالبانو لپاره سیاسي دفتر د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پرانستل شو، خو افغان حکومت په دې دفتر د طالبانو د بیرغ سړولو او په دې دفتر د طالبانو د لوحې له بندولو سره سخت مخالفت وښوده. د دې مخالفتونو له امله طالبانو اعلان وکړ چې دا دفتر موقتاً تړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ښایي د طالبانو دفتر متحده عربي اماراتو او یا سعودي عربستان ته انتقال شي. خو د سیاسي چارو څېړونکی جاوید کوهستاني بیا د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان همکاري ډېره مهمه بولي.
ډېر احتمال شته چې په سعودي عربستان او یا امارات کې دغه دفتر پرانستل شي، ځکه د طالبانو ډېره رهبري په دې هېوادونو کې ده. پرته د پاکستان له همکارۍ او پرته له دې چې پاکستان سره نرمی خپل کړو، طالبان ته نشو نږدې کېدای. په یو شرط کار کولای سو چې ښه استخباراتي کار وکړو. زموږ اطلاعاتي سازمانونه د سولې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ټول باید سره یو سي، د طالبانو لیکي مات کړي، هغوی کنټرول او قانع کړي، ورسته له هغې کولای سي په آزاده توګه خبرې وکړي.
مخکې له دې چې طالبان په قطر کې خپل دفتر پرانیزي، ترکیه او سعودي عربستان هم له هغو هېوادونو څخه بلل کېدل چې د دې دفتر پرانیستل پکې ممکن و. افغان حکومت مخکې تر دې څو ځله د سعودي عربستان له پاچا نه غوښتي و چې د سولې پروسې په پیاوړي کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. بلخوا افغان حکومت هیله مند دی چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي راتلونکی سفر به مؤثر نتایج ولري او د سولې په پروسه کې به د دې هېواد صادقانه همکاري را جذب کړي.
د اختر په ورځو کې د خبرونو او ریپورټونو ترڅنګ د ځانګړو اختری ریپورټونو، مرکو او تفریحي خبرونو اوریدل مه هیروئ. له آزادۍ رادیو سره ووسئ.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون او د ځینو ولایتونو قومي مشرانو د ننګرهار د والی او امنی قومندان د لری کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه په همدې خبري مجله کې رپورټ اوري. خو له هغې مخکې اوري چې هندي چارواکو په جلال آباد کې تیر شنبې ورځ د هغې پیښې له قربانیانو سره نقدي مرسته وکړه چې د هند قونسلګرۍ مخ ته په چاودنه کې وشل شوي او یا هم ټپیان دي. دغه مرستې په کابل کې د هندوستان سفیر جلال آباد ته د خپل سفر پر مهال وکړې. له جلال آباده پیښې زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په کابل کې د هندوستان سفیر عامر سینا د سې شنبې په ورځ جلال آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د شنبې ورځې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره غمرازي هم ښکاره کړه. تېره شنبه په جلال آباد کې د هند کونسلګرۍ ته نږدې د موټر په واسطه ځانوژونکی برید وشو چې په پایله کې نهه تنه عام وګړي وژل شول او دارنګه یو ویشت تنه نور ټپیان شول. د هند سفیر په یاده پیښه کې د هر وژل شوي کورنۍ ته لس زره ډالر او زخمیانو لپاره په مجموع کې شل زره او لس زره د هغه شهید شوي جماعت لپاره استولی چې په دې پیښه کې ورته زیان ورسید. دی وایي له هغه ځایه هندي چارواکو ورته امر کړی و چې جلال آباد ته راشي او په پیښه کې د قربانی شوو کسانو له کورنیو سره مرسته وکړي. د یادې پیښې په اړه نوموړي وویل چې دا باید افغان چارواکي معلومه کړي چې د دوی پر کنسلګرۍ برید چا لخوا شوی، خو په عمومي توګه یې وویل چې دا ښکاره خبره ده افغانستان ته ترهګر له پخوا نه د سرحدي سیمو له لارې راغلي دي.
بٹ ایگزیکٹ آئیڈینٹی اٹیکرز کا پتا کرنا تو یہاں کے ایجنسیز کا کام ہے، یہاں کی پولیس ہمیں بتا رہی ہے.
ډیر لوی شک دا دی چې دا کار چا کړی دی. خود دې پیښې د معلومولو دنده د ننګرهار ولایتي ادارې ده او تر څو چې معلوم شوي نه وي له وړاندې نه یې ویل ښه نه دي، خو په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان ته چې څومره خطره ده هغه د سرحد نه اخوا ورته ده چې په دې باندې ټول پوهیږو.
سټیټمنټ مې بھی کہا ہے کہ افغانستان کو جو خطرہ ہے وہ افغانستان کے سرحد کے باہر سے آ رہا ہے، یہ سب کو پتا ہے.
سفیر سینا وویل چې که څوک وغواړي په دا ډول پیښو د هندوستان او افغانستان اړیکې خړې پړې کړي دا به د هغوی غلطه پالیسي وي. نوموړي ټینګار وکړ چې هندوستان د افغانستان دوست هیواد دی او خپلې اړیکې به نورې هم دوستانه او ټینګې وساتي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا مدینه ټولنو فدراسیون او د سینو ولایتونو قوم مشران د ننګرهار د والی او امنیت قومندان د لیر کېدو غوښتنه وکړه. د دې فدراسیون غړو د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی او امنیت قومندان شریف امین په فساد او بې پروايي تورن کړل. اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې دا مسأله د سبب شوې چې په ننګرهار کې ناامني ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د ننګرهار د والی ویاند دا تورونه ردوي او هغه د والی پر ضد د یو شمېر کړیو سیاسي دسیسې بولي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د نامنۍ زیاتېدل، اداري فساد، د ښاروالۍ او ګمرکونو د عوایدو بې ځایه لګول او د پراختیا پروژو نه عملي کېدل په ننګرهار کې له اساسي ستونزو څخه بلل کېږي. د مدني ټولنو بنسټونه او د یو شمېر ولایتونو مشران د ننګرهار والی او د دې ولایت نور چارواکي د دې ستونزو اصلي عاملین بولي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ننګرهار د والی ګل آغا شیرزی او امنیت قوماندان شریف امین د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاری په دې اړه
تیره اونۍ او دا اونۍ ننګرهار د ډیرو شدیدو خونړیو پیښو شاهد و. امنیت بیخي خراب دی. بغیر مسؤول وسلوال ګروپونه د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار له سرحدونو راتیر شوي. د پراخ فساد له امله د ننګرهار خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. موږ د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون او د افغانستان ټول مدني نهادونه د افغانستان په ولسمشر جدي غږ کوو چې دغه فاسد دوالی نورې د ننګرهار د خلکو د سره لری کی.
د غونډې ګډونوالو د غرض د ننګرهار د شاروال مصوفي او د ګمرکونو رئیس ته لری کېدو او څارنوالۍ ته د هغوی د معرفي کېدو پیشنهاد وکړ. د اعتراضونو وروسته تر هغې کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ننګرهار د دریو لویو حملو او چاودنو شاهد و. لومړۍ حمله د شنبې په ورځ په جلال آباد کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې وسوه چې پکښې نهه کسان وژل سول او څه باندې شل تنه ټپیان سول. تر دې یوه ورځ وروسته په جلال آباد ښار کې یو بله چاودنه وسوه چې شاوخوا شل تنه ملکیان پکښې ټپیان سول. د سه شنبې په ورځ هم دا ښار د یوې چاودنې هېدو چې پکښې یو تن وژل سو او درې نور ټپیان سول. مخکې تر دې هم په ننګرهار کې یو شمېر خلکو د دې ولایت والی ګل آغا شیرزی په غیر قانوني کړنو تورن کړی و. شاوخوا درې میاشتې مخکې د ننګرهار سلګونو اوسېدونکو د شیرزی پر ضد څو ورځنۍ مظاهرې وکړې، خو د ننګرهار د والی ویاند بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د انتخاباتو په نږدې کېدو سره یو شمېر کړۍ غواړي د ګل آغا شیرزی پر ضد منفي تبلیغات وکړي. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالرضی په دې اړه وایي:
زما په نظر دا خبرې ناسمې دي او په اسنادو ولاړ قضاوت نه دی. تاسو په دې هم پوهېږئ، د ټاکنو په رسېدو سره ځینې حلقې شخصیت وژنه کوي او د ننګرهار والی هم یو ملي شخصیت دی. دا ډول خبرې یوازې د توطیې معنا لري او د کومې ډلې په اشارې سره ترسره کېږي.
پخوا تر دې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د مدني ټولنو بنسټونو او عام خلکو د سیمه ییزو چارواکو پر کړنو انتقادونه کړي او د هغوی د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. څو میاشتې مخکې په تخار او جوزجان ولایتونو کې خلکو د دې ولایتونو د والیانو پر ضد پراخې مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو دا شکایت درلود چې د جمهوري ریاست چارواکي د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي او د دوی ولایتونو ته مسلکي کسان نه ګماري.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ري ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په مزار شریف کې پرون نامعلوم وسلوالو په ډزو کې ګنشمیر هغه کسان مړه او ژوبل شو چې د یو خصوصي شرکت څخه د مرستو راټولولو لپاره راغون شي. د بلخ مقامات تر اوسه نه د تلفاتو دقیق شمېر خوده او نه هم دا ویلي چې په دغه بې وزلو خلکو ډزې چا کړي. له مزار شریف په لطیف صحاک رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تیر ماښام مزار خار کې کابو شل تنه میرمنې او ماشومان ټپیان او ووژل شول. د دې ولایت چارواکي تر اوسه پورې هم رسنیو ته د مرګ شوبلې په هکله کره معلومات نه ورکوي او لامل یې هم نه څرګندوي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي کابو شل تنه میرمنې او ماشومان د یو خصوصي شرکت د ساتونکو لخوا وژل شوي دي. په عین حال که د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تر اوسه روښانه نه ده څه دا کسان د چا په ډزو مړه او ټپیان سوي دي. د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وایي په دې پیښه کې 2 تنه وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان دي. په دې پیښه کې 2 تنه مړه او 2 تنه نور ټپیان دي، اما تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دا کسان د دې شرکت د ساتونکو په ډزو وژل سوي او یا هم نورو کسانو دا خلک وژلي او ټپیان کړي دي. په سیمه کې د مزار خار اوسیدونکي وایي دا کسان ټول د غزنفر ګروپ د ساتونکو لخوا په ډزو وژل سوي دي. عیني شاهدان وایي هغوی په خپلو سترګو ولیدل چې د خصوصي شرکت ساتونکو په ماشومانو او میرمنو باندې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل.
400-500 زن بود.
دلته 450 میرمنې او زرها و خلک وو. دې شرکت موږ سهار را وغوښتلو چې موږ مرستې ترسره کوو. مو او تر ماښامې موږ ته خوراکي توکي ونه ویشل. بیا هغوی په ماشومانو او میرمنو باندې ډزې وکړې او 10 کسان یې ووژل. دلته د یو ځوان کولمې هم د غزنفر ګروپ د ساتونکو لخوا وویستل. موږ غوښتل په دې هکله د عامې روغتیا ریاست او د بلخ ولایت د دولتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، اما هغوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د مزار ځینې اوسیدونکي وایي د غزنفر ګروپ خاوندان د افغان دولت په کابینه کې وزیر لري او د افغانستان د مشهورو سرمایهدارانو له جملې نه دي، او په همدې دلیل د دې ولایت چارواکي نه غواړي په دې هکله خبرې وکړي. د غزنفر شرکت چارواکي بیا دا نه مني چې هغوی په چا باندې ډزې کړي وي او څوک به یې وژلي وي. دا پیښه تیر ماښام هغه مهال رامنځته شله چې زرها و تنه د مزار شریف اوسیدونکو غوښتل د غزنفر ګروپ لخوا په وړیا توګه ویشل سوي خوراکي توکي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف باید د ټولو هغو جنایتونو په اړه ځواب وایي چې ده د خپلې واکمنۍ په موده کې کړی دي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو محکمه له هغه څه چې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د سیب په ارتباط چې ویل کېږي مشرف په کلاس درلود پوښتنې وکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا کافي نه ده او د ډېرو نورو جنایتونو په اړه باید هم مشرف ځواب وایي. فریده هوډ سیفی پرې رپورټ لري.
دا ډیره هڅونکې ده چې وکتل شي څنګه محکمو په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د پوځ پخوانی مشر پرویز مشرف چې ویل کېږي په تیر وخت کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي وو او داسې جنایتونه یې کړي چې د نړیوال قانون خلاف دي محاکمه کوي. دا خبره د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا پسیفیک مشر پولی تریسکوټ کړي او زیاتوي مشرف باید ټولو هغو سرغړونو ته ځواب ووایي چې ده د خپلې واکمنۍ په وخت کې کړي دي، نه دا چې د یو شمیر انتخاب شوو مسلو په اړه. د بخښنې نړیوال سازمان تر دې محاکمو د مخه ویلي وو چې پاکستاني مقاماتو ته پکار دی چې پرویز مشرف د ټولو هغو سرغړونو په اړه چې ده د خپلې واکمنۍ په وخت کې کړي مسؤل وګڼي. تمه کېږي چې پرویز مشرف په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یوه محکمه په 2001 کال کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط پر جنایي توطیې په رسمي توګه تورن کړي. د مشرف پر ضد نورې دوسیې هم شته چې په هغې کې په 2006 کال کې د بلوڅو د مشر اکبر بوکتی د قتل مسله ده چې تمه کېږي د روان کال په وروستیو کې به دا مسله تعقیب شي. د بخښنې نړیوال سازمان د مشرف د تقریبا 10 کلنې واکمنۍ په وخت کې له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په باب ډیر اسناد راټول کړی دي. تریسکوت وای ک زورګونه نوی نو سلګونه کسان د مشرف د واکمنۍ پر مهال ورک شوی دي. دا په وینا د بشری حقوقو فعالانو د هغو سرغړونو په اړه اسناد راټول کړي چې د حکومت د امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ډلو له خوا تر سره شوي وو. دا وایي مشرف همداشان د قضایي ادارو او آزادو رسنیو د ځپلو سرلارې هم وو. د بخنی نړیوال سازمان وایي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې اسناد په جزئیاتو سره لري، لکه د دوی لخوا وژنې، د خلکو ورکول، پر ترهګرۍ د مشکوکو کسانو شکنجه او د سیاسي فعالانو په ټول هیواد کې د بشري حقوقو د مدافعانو د شکنجې په اړه په تیره په بلوچستان او شمال لویدیځو سیمو کې معلومات لري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي